السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اکرام بخنواړه میسا کمیری به هم لمر سره وي او ریډونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زون نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې همکار ملیحه امیرزاده د تاوند کوي السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نوم د یو مخکښ خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي د کراچۍ پولیس وایي تر نن پورې د علي وزیر او پښتون تحفظ موومنټ د نورو نیول شوو کسانو لزان سره د ساتلو پریکړه کړې او د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې ریکارډ شوې دي نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیات توشتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولې وو او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ د نائب سارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم دی د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړل شي احتساب عدالت د خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ چې وروسته نائب نوموړی لاهور ته روان کړ خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له 2.5 کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف ته کمزورې کولو هڅې روانې دي د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګریز عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي پولیسو وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګریز عدالت ته وړاندې شي عدالت د ډسمبر 14 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 ډسمبر پورې پولیسو ته پرمانډ ورکړیو د غورځنګ نور غړي د ډسمبر 14 لاغي ورسته نیول شوی چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کولو علي وزیر د ډسمبر 14 د پېښور پولیسو نیولو د پېښور پولیس وایي چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ پس غوي ته حواله کړ د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو غورځنګ دا تور ردوي د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی ل خپل ګوند ته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستو اعلان کړي مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخنو نو موري دا سرګندونه وروسته لغی کړي چې د دسمبر په 15 جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف پر سر د مولانا محمد خان شیرانی حافظ سید احمد مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړي توپ ختم کړ په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې تصدیق شوې دي په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې په سپتمبر میاشت کې موندل شوی په انحال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په 3 کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی پرون د کورونا وایرس د نوې رقم لږ تر لږه شل پیښې په اروپا ایشیا منځني ختیځ کینیډا او آسٹریلیا کې ریکارډ شوی د کورونا وایرس نوې قسم پیښې په زیاتېدو سره یو شمېر هېوادونه سفري بندیزونو لګولو ته اړ شوي دي د وایرس خپرېدو کچې ته په کتو د نیویارک ریو ډی جنیرو سیډنی په ګډون په نړۍ کې د نوي کال تقریبونه معطل شوي په انحال کې برطانیې د ایسټرازینیکا کمپنۍ جوړ واکسینو 100 میلیونه خوراک اخیستي چې د 500 میلیون کسانو لپاره به کافي وي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین یو داسې قانون منظور کړی چې د انساني حقوقو د ساريدارې او د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو وای جمهوریت بهیر کمزوري کوي دغه مسوده د بهرنو ایجنټانو په حق له پيو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیمونو پس د دسمبر په 13 قانون شو دغه قانون لمخې د بهرنو ایجنټانو په زمره کې د حقوق کسانو او یا کمپنو شاملولو ته لاره برابر شو چې د بهرني ریاست د ګټې لپاره په سیاسي فعالیتونو کې ککړوي هغه تنظیمونه چې په دې دنیا چې کې دي چې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي او مالی چارو کلنې حساب یو شي د بارني ایجنټ په زمرہ کې د شاملې دو ترشا لاملونه جلسې سیاسي مباحثه د ریاستی پالیسو په اړه نظر ورکول په انتخاباتو یا ریفرندم کې د یوې نتیجې لپاره هڅه کول او یوې بهرنۍ کمپنۍ ته د ګټې رسولو لپاره د سیاسي ګوندونو برخه جوړېدل شامل دي د بخښنې نړیوال سازمان په دغه وړاندې شوی قانون تر نیوکې کړي او وایي چې د هغو مدني ټولنې کارونه به محدود او زیانمن کړي چې د روس په هر ورسخه او د نورو ډلو لخوا ورته پیسې ملاويږي دا اوتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه هم د ملي حمید زادن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي لدوی سره د ګوند غړو استفاګانې جمع کړي، خو حکومت ویلي که استفاګانې ورته ملاو شوې نو ضرور به یې منظوري کړي. یو کارپو وایي
کدیدا وای چې حکومت ته چې موږ بس تاسو په هر ځای کې مقابله کوو، کدا ټول یو ځای شي او پر اختیار باندې یو بل سره ودرېږي نو په دې کې د حکومت ته ډېر ټف ټایم ورکول شي.
د بیپولی خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې راغلي.
څومره قبایلي جرنلستان دي په تیر چې ترهګرۍ پر خلاف چې کوم جنگ پیښ شو، په دې کې زموږ پنځلس نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي.
د قبایلو خاصدارو کمیټې د خپلو حقونو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د مراعات په برخه کې شمنې پوره کړي.
په قبایلی عدالت د اټرین پولیس را لذي زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، هغه قسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دوی ته خپل غړو استفاګانې ور جمع کړي دي او دوی د پاکستان جمهوری تحریک هر پریکړه تاییدوي، خو پکار ده چې د سینټ د ټاکنو په ګډون په هر ډګر د ګوندونو د حکومت مقابله وکړي او چیلنج یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا ویلي اپوزیشن ګوندونه په دوی د فشار اچولو لپاره داسې بیانونه ورکوي او که استفاګانې ورته ورسره جمع کړل شوي نو ضرور به یې منظوروي. تفصیل د اوریدونکو د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 28 په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزی مجلسي عاملې لغونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي وی د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د یو 1 دسمبر پورې د استفاګانو را جمع کولو ته فیصله تایید کوي او دوی ته هم خپل غړیو استفاګانې جمع کړي. خو دوی تجویز ورکوي چې اپوزیشن ګوندونه د پارلیمان په ګډون په هر ډګر د پاکستان تحریک انصاف راوستل شوی حکومت چیلنج کری.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو
دی وی مونږ غنو چې دا حکومت په پارلیمان کې هم چیلنج کول پکار دی. مونږ له دا حکومت په پنجاب اسمبلی او په قومي اسمبلی کې داد می اعتماد تحریک راوستو په صورت کې چیلنج کول پکار دی او مونږ له دا حکومت د سینټ په انتخاباتو کې هم چیلنج کول پکار دی او پوره مقابله ور سره پکار ده. او کپی ڈی ایم یې په ګډ سر مقابله وکړي نو ان شاء الله مونږ کامیابی دی شو.
تو ان شاء الله ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
پلپلو د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم د دسمبر په 28 کې رسنیو سره خبرو کې وویل ته دوی ګوند په خپل خبره کلک ولاړ دی او دوی به هرومرو استفاګانی ورکوي. پنجاب اسمبلی په 1/5 کې 1/950 استفاګانی راغلي دي. یوازې یو پکې نه راغلي او هغه هم زمونږ خزینه غړي ناروغه ده. یوې استفانه سربیره د قومي اسمبلی ټول استفاګانی هم ماته را جمع شوي. بل پلو په سینیٹ کې د واکمن ګوند سینیٹر فیصل جاوید د دسمبر په 1/5 اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وی اپوزیشن ګوندونه په حکومت د فشار اچولو لپاره د استفاګانو دړکې ورکوي، خو که پر اختیار دوی استفاګانې ورکول غواړي نو ور دی کړي. د قومي اسمبلی سپیکر به په هغه سات منظوروي.
31 دسمبر
دی وی د 1 دسمبر نه وړاندې تاسو استفاګانی ورکړی. د اسد کیسر سیب سرمو خبره کړي هغه قلم په لاس ناشته او په سمدستی توګه به استفاګانی منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دوی به د دې حکومت را نسکورولو لپاره له پارلیمان استفاګانې ورکوي او د جنوري په اخیره یا د فروری په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. په عین حال کې د پاکستان الیکشن کمیشن په دې هیواد کې د فروری په میاشت کې په صوبایي او د قومي اسمبلی په وو چوکیو باندې د بیا ټاکنو اعلان کړی او دا شن به د مارچ په 1/25 سینیټران هم ریټایر کیږي چې بیا به پرې انتخابات ورکول کیږي. بل پلو حکومت وايي اپوزیشن غوندونو کې خپل بي اتفاقي ده او تر اوسه په یو خبره هم یو شوي نه دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وي اختلافات په هر غوند کې دي، خو ښکاري داسې چې اپوزیشن غوندونه به حکومت ته مشکل پیدا کړي.
د پريشر ټیکټکس هم دي چې حکومت ته دا هم وي چې زه په خپل دا غنمه چې کدی دا وي چې حکومت ته چې موږ بس تاسو په هر ځای کې مقابله کوو، کدا ټول یو ځای شي او پر اختیار باندې یو بل سره ادري کی، نو په دې کې د حکومت ته ډېر ټف ټایم ورکول شي. تاسو د اسلام آباد د میئر الیکشن وګورئ، نو الته مسلم لیگ نون الیکشن وګټلو، نو د تیر کې انصاف گراف هم لږ لاندې راغلی دی. او زمانه دی خیال ک دا ټول جماعتونه یو ځای شي د تیر کې انصاف مقابلو کې، نو د تیر کې انصاف ته په دې سینټ کې او په دې زمینی انتخاباتو کې مشکل نشي جوړولې، هغه هم جوړولې شي. نو دا مختلف حکمت عملیان دي او زه په خپل دا هم غنم چې اختلاف هم شته دي، خپګانونه هم یو بل سره شته، خو د دې بقا په دې کې د چدي به یو بل سره.
د حکومت ضد جوړ پاکستان جمهوریت غورزنګ تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او دا په درغلي او جوړ دی، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا له سره ټول ټاکنې وکړي. خو بیا حکومت دغه تورونه ردوي او وای اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره د حکومت ضد راوتلي، خو حکومت به ورته چرته هم انارو ورنکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی خواجه آصف د یوې ورځې ریمانډ منظور کړی دی. نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولی وو او نن یې عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف ویلي دي چې له دوه نیمو کلونو راهیسې یې د ګوند او د نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. مسلم لیگ نون ګوند بیا ویلي چې نیب د حکومت په وینا د دوی مشران په نخه کوي، خو حکومت د تورونه ردوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولې. تیره ورځ د ګوند د مرکزي سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دی ځان بیل کی، نو په 15 شل ورځو کې به داغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کماله سزا راکوئ، خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه په شا نه شم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې زینه اغوا کړی شو. دا گرفتاری نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونه هم ویلي دي چې دا نیب د سیاسي انجینرینګ یو اداره ده.
هاي کورټس به کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سنگینه د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسه د 15.1 ملیون روپو وی او په 2013 کې د خواجه آصف اساسه 221 ملیون روپو ته رسیدلې وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري، کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لاري د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خور څخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د بلوچستان د گوادر کبنیون کو اندخنا خودلی چې د حکومت لخوا د خار چاپیر اغزن تار تاول به روزگار اغسمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخه سلیریشت مربع کیلومتر اسمکه غیر چاپیر د تار غسولو په منصوبه لاس پوري کړي دي چې د چارواکو په وینا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندیشنې په داسې حال کې څرګندې کړي چې د شار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وارلمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د شار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملت پاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالېډو ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلې دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یو کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاروي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې شکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر شار د اغزن تار چاپیرول له وجبه د ماهیګری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګری ہوتی اس کو باطل کے اعتراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسینګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ خو مایان د غره په ویخ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرزه یو له دې ځای نه ولاړ شي. خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې کبنیون کې نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندیشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاته سي. درومت د شار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمن جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده. که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار، یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبور دي چې 40 یا 50 کیلومتر سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقي وکړي. خو که تاسو اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لاري څنګه خلاصېږي.
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندیشنو پاړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفون وکړل خو د هغو درېزې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم دا پښتنه په واتس اپ ور ولېږله خو د ریپورت چمتو کولو تر وخت هیڅ جواب را نه کړ. البته کله چې د اغزنتار پاړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر بار تاوي او د پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنگ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځای یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړي او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکلسو حکومت ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1.5 نیټو پورې دی په درخواست کې د راپورته سو پښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلی ضلعو خلکو ته د صحت خو خدماتو رسولو په موخه پریکړه کړې چې د غي و نور اسپیتالونو هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. ریپورټونه وای د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 18 د جنوبي وزیرستان شولام رختون ته ولاړو د نوي حکومتي پروګرام جاجه واغستو. د جنوبي وزیرستان محمد چرواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولي. تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلی ضلعو په اسپیتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په اسپیتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبي وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په درو اسپیتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
دری هاسپټلز دی، یو مولای خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی ور سره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، دا درې واړه آؤٹ سورس شوي دي. جی یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میڈیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن تا توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی، جی میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائناکالوجسٹ دی، انستھیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشینز وی پدی کی کلاس 4 اوما غستے کی گی جی. پدا غ سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز هغه ستیکيږي نو د جاب اپورتونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 28 مشال ریډیو ته په واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحی خدماتو چارې کمی غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکړل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد غټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد غټ مونږ پکې اغم پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرف یو ارګنایزیشن دی، هغې ته حواله شوې دي. ډیر زیات امپروومنٹ ہیلتھ فیسلٹی د سروسز په حوالے سره راغلی دی. یو میڈیکل اسپیشلسٹ، یو پیڈریٹیشن د ماشومانو اسپیشلسٹ، او یو وسره گائناکالوجس د خزو زنانو د بیمارو اسپیشلسٹ د ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا سلور اسپیشلسٹ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتی پیرامیډک سٹاف نرسز دا ټول پکې ڈپلائڈ شوی دی. او پای کې 24 اورس ایمرجنسی سروسز بالکل فری دی. په مارننګ دغه او پی ڈی کې هم ډیر امپروومنٹ راغلی دی. خلکو ته د دې زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود ساپه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوخته خوای چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل واده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه و. اوس چې کوم سټاف راغلی دی زمونږ د علاقې ټول خلق د اغینه مطمئن دي. پرور باندې د موټرسایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غره کې چې حادثې کیږي زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تر دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې کوم مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال د طرفه ورکول کیږي.
تحریک انصاف پر ٹکٹ قومی اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومن د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو ترڅنګ له باجوړه هم خلق خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد غټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه، داسې خبره نشته دی. د محمد غټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد غټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس من سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمن شروع کی بے بت دخل کو چلی ہوئی دا غور دا غی میں سر ناسوم اغل جو من بد دین بے اخلو تے من دے پبلک دے پیسے نہ لینو بے خوب نہ خبر نہ دا خوتے خوب من سبا علی مدا بز کم جنا کو علاج ہیلتھ او ایجوکیشن دا سٹیٹ دی مدارے جی سڑے افسوس کو ما چہ زما ایم این ایس پتی خبر ولی نہ خبر چہ دا پرائیویٹ دی دا بد خلق نہ دا پیسے خلی لگا پرائیویٹ ہسپتالوں نہ جی.
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بے ځایه بولی چې ګواکې سمو د ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري 3 قرارداد لاسلیک کوي او هر 3 پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو او جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروېکې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 1 لک زیات آبادی به د صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او اوس په پیښور کې د مازیګر پینځنی د ماخامې پینځنی مې بجې شوې د ملیحا میرزاده نوم ولند خبرونه وورو. د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نوم د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ. د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیاتو شتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولې وه او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. حکومت د ګوند هغه تورونه ردوي چې نائب د حکومت په وینا د مخالفو ګوندونو مشران په نښه کوي. ټاکل شوی چې نن د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ نینین ځینې نور انیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترګرېز د عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیس وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او د ګوند نور کسان د غورځنګ نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیس وویل چې دوی خای سباله د تر غریزه د عدالت توراندې شي. پر علي وزیر د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف د وینا تور پورې شوی چې هغه ردوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان دلی مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل په خاني مشر مولانا محمد خان شیرانی د خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلی د استلو اعلان کړي. مولانا شیرانی پر پیغام آباد کې په خبري هونډه کې ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام په برخنو نوموړي دا سرګندونه روسا لاغي کړي چې د دسمبر په 25مه جمعیت العلماء اسلام په لګون د فیصلو نه د انحراف پر سر د مولانا محمد خان شیرانی حافظ سعید احمد مولانا گل نصیب و مولانا شجاع الملک کھڑی تو ختم کر. په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې تصدیق شوې دي. په دې سره داسې بیخي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون منظور کړی چې د انساني حقونو د سارې ادارې او مخالفو ګوندونو سیاستوالان وایي جمهوري بهیر کمزوری کوي. دغه مسوده د بارنو ایجنټانو په خپل په یو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیم منو پس پرون قانون شو.
لند خبرونه د ملیحه میرزاده نه واردل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او د یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ویلسن او د یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمیر چارواکو سره په همدې اړه کتلي دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډېریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي خبریالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلي خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې شي او همدارنګه حکومت سره
غږیږي. د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. لدې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپل ټویټر باندې ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې دا او شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساس سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او سره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونې بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، د ټولو نیوز پخوانی وایان یاماس یواش، په ننګرهار کې خبریاله ملاله میوان او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه آزاد بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارل شي د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
د بی پولی خبریالانو سازمان د 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وشل شوي دي. د ریپورت له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان په مختلفو پیښو کې وشل شوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ ول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره پنخه کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلی شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بی پولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن پنخه شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وجنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وجل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوي، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامي کچا د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیو اللہ جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپله داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلي جرنلستان دي په دا تېر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تېر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي. دا صرف د قبایلي چې کم اضلاع دي د دې جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي د وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکي له دند ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړي چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوراونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګیده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بی پولې خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر اس اف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پوخانه فاټا خسدارو کمیټې د خپل حقوقونو لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډه پیل کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې غوادي دي ورسره پوره کړل شي چې کومې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډې دوه په وخت ورسره شوي وي. دوی د خبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو د پولیسو په سیر مراعات غواړي. سوي حکومت وايي د پوخانه فاټا د خسدارو لپاره تربیتی کورسونه شروع کړي او دوی ته به هم هغه سیمه مراعات ورکوي. تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټه چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو توای سباندی 28 زره خاصدار ولیویز غواړي حکومت د بندوبستی ضلع د پولیسو برابر حیثیت او مرات ورکړي او قبایلی ضلع ته د ډی پی او نلاندی او دو باندی پولیس افسران د نور بندوبستی ضلع نه رالیږي.
مسئله دا دی چې وفتن په وفتن د اغه ځاینا چې کوم په قبایلی عضلات د اټرین پولیس را لږی زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، اغه کسان راځي اغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوی و چې دا 29,28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي، خلیوی به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لږلی دي، زمونږ سره دا وعده شوی و چې مای سوا د ډی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو وي، ستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تاڼې جوړې شوي، د پولیسو کار را نخلی خو پوره حیثیت یې نه راکوي.
پولیس کار را نخلی، د پولیس چې سم مرات یې به را لټول لا کوي، پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو ما خپل پخوانی کمزور سیستم چې کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جانډام ورکړی دا پاغې دراسه لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانگیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دا غواړو. خپل وسایل او خپل مراتب باندې لګي خپل وسایل استعمال او ته اوسه پورې چې کوم دی پولیس تنخوا ایک پا برابر باندې نه ده. کور خصدارو خو ډېرې غټې قربانۍ کړې دي، خو ته اوسه پورې لګیا یې ډیپټي کوي. اوسه ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ورسره صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې اعلان وکړ چې خاصدار یې په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا یې دا آرډیننس د ځینې قانوني او تکنیکي ستونزو له امله بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یو بل قانوني مسوده منظور کړه او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ او په دې کې لیکل شوی و چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ډی پی یو وي. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کړ او په دې باندې یې احتجاج وکړ او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره ژمنه وکړه چې په دې وروستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط معلومات شریک کړل او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشه یو سلشل کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، څلور نیم سوه خاصدارو ته مو بنیادي تربیت ورکړی او نور څلور نیم سوه به زر بنیادي تربیت ته ولیگل شي. د پخوانی خاصدارو ځنی داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغه باندې عمل نشي کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول نو هغه ته د بندوبستي ضلعو برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څخای چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی نو بل خواته په بازار کې د سلینډر نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران زیات وي خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راغواړي. تفصیل د شانواز ترکسینا.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډیر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغه کې نه وي او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلینډر چې په 140-50 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو په هغه باندې غا پخلی کوو. بلونه هم د سي راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100 کې 1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پرشر بيخي نه وو.
د اويل اند ګیس ريګوليټري اتارټي یا هغه درچه تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت له خوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو پوینه چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وو ویل
دا غټ سلینډر را لراکی مخکې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې مونږ یو سلینډر ډکو او بس ختمیږي. عام د سې کو چې گزاره وسکو کنه چې په خلې په هم د سې خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس مونږ دا یو سلینډر کیږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 کې 9.8 میلیونه خلکو گیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږ کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاویږي ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلینډر او یا د ګیس ډبې لري خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د مونږ د بانډو علاقه ده د بازار نه لږ بارې مې په هر حال مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې به په 350 اوس 2500 روپۍ دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي هم ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پېټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلیو چې کموخ په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلیو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست لسګونه خزی او ځوانان چې مخکې کاروبار نه لري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، پاتو بیلابیلو برخو کې کسبونه زده کړل. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لرې پرتو سیمو 260 کسانو برخه واخیسته چې 160 تنه پکې خزی وي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم، په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولای شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرمل وی چې ناچار وي، کند وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم ته زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تا بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ځوانو وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړ ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزی له برخو فارغ انجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره انجونی هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینهو ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو انجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارو کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
خلکو ته ثابته کړو چې خزی هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې پراتونکو کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامې وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې پراتونکو کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او پراتونکو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کوم ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله غادر سنا چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دی، ان شاء الله چې موږ پیندا کې د خپل د مسلک نه د زم خپل مسلک دی او موږ ګټه تر اخیستې شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځای اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کی. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبت ناامنی ولسوالی یعقوبی او صبری کی تر سره کی ترسو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خوندان شي.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 2 وینټیلیټرو په ګډون د لس کلمه حفاظتي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي له یادې ادارې مننه کړې ده او له نړیوالو ادارو یې هم د کرونا د مخنیوي په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې کتاب پلورون کې وایي لکه لنه چې د کورونا د دویمې سپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي، د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګی شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندوی ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ سپې هم ځپلی و، خو اوس چې د دویمې سپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي، په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات ماسلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړ نو هغه مسلکی کتابونه خو د سیوای چې موږ په 13 کرونا کې چاپ کړو موږ سره ګودامونو کې سٹور وسم به چاپ موږ زه پانتونونه به فعال شو نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نراب لن کتابونه چونکی دا دویم صفه شروع شول نو هغه ځاړو خو دا مسپګ میشه پراتی دا بس ترکی کې بل شپګ میشه پس په بیس سیمستر شروع کیږي هغه ماسلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه غستل نو لکھو بازار بو سره روانو خو د کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټپ باندې ولاړ دي
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنی مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمی ادارو په رخصتی دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي
نیرار پنتون کی تقریباً ولزرتلزر پور ماسلین دی پدی کی نیمه برخه د نور ولایتونو ټول ماسلین لاړ پلو ولایتونو ته نو بدل تا خامخ اغرش چې مخ کیو د ماسلینو د عاملوستون کیو نو اوس نشته ځکه کوم دغه ماسلین دي چې عام کتاب مخلی او تدریسي کتاب مخلی او کوم چې عام لوستون کی دغه ډیر کم دی او کوم چې کم دی هغه بس چې هغه مونږ ټولنی زورسنی و غست
د ننګرهار کتاب لورون کی وای نه وازیدا چې پر ماسلینو کتابونه پلورل بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل خو د کورونا د دویمې څپې د خبرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې اوریدلی شي اوریدونکو تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ ولته بیا تاسو زموږ ریپورټونه او دغه سي تصویرونه پروګرامونه کتلی شئ بیا پر تاسو خپل رائے راکولی شئ چې آیا تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي د دې ترڅنګ اوریدونکو په انستګرام باندې هم مشال ریډیو خپل یو پاڼه لري البته موږ تقریبا ارر وس خپل تصویرونه د مختلفو ایجنسو تصویرونه اچو هم تاسو لایک کولی یا چې کوم قسم ستاسو رائے دغه په شریکولی شي او دغه سی ویډیو غانې هم ویلتا او اوس اوریدونکو په پیښور کې تقریبا د مخام شپږ بجې کېدونکې دي د خبرونې اخیری مرحلو ته را رسیدلی یو د ملیحه امیرزاده نبا یو واری بیا لنډ خبرونه وورو
نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ. د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیات د شتمنو لرلو په مقدمه کې نیولی او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړو. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. حکومت د ګوند هغه تورونه ردوي چې ګواکې نیب د حکومت په وینا د مخالفو ګوندونو مشران په نښه کوي. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شو. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیسو وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. پر علي وزیر د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف د بیان تور پورې شوی چې هغه ردوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخواني مشر مولانا محمد خان شیرانی له خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د استلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې په خبري هونډه کې ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی برخنو. نوموړي دا څرګندونې وروسته علاوه کړي چې د ډسمبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف پر سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سید احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړیتوب ختم کړو. په امریکا، هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې تصدیق شوې دي. په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوي قسم لومړی په برتانیا کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوي قسم تصدیق شوی. پرون د کورونا وایرس د نوي رقم لږ تر لږه شل پیښې په یورپ، ایشیا، منځني ختیځ، کینیډا او آسټرالیا کې ریکارډ شوې.
او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون منزور کړی چې د انساني حقوقو د سار ادارې او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان وای جمهوریت بهیر کمزوري کوي. د مسوده د بارنو ایجنټانو په حق له په یو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیمونو پس د ډسمبر په 10مه قانون شو. دغه قانون له مخې د بارنو ایجنټانو په زمره کې د او کسانو یا کمپنو شاملولو ته لاره برابر شو چې د بارني ریاست د ګټې لپاره په سیاسي فعالیتونو کې کوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو باندې موجوده د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار اسحاق امیری او د غسټول همکاران څخه اجازه ته پاړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.